سلامونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي ملمخ خبرونه اوریدلای شي خو تر دې خبرونه مخ کې لند خبرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسېدلې. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا راپور ورکړی چې پنخته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی دي. د فارس خبری آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمانځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي:
تیره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویېدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 301 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د ټاکنو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوري پال ګوند مشر کمال قلیچدارو خلو سیالي سره کوي. د مې په 14 نیټه د ترکیې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدارو خلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. 9 کلن اردوغان له 10 کلونو راهیسې په ترکیې کې واک چلوي. 4 کلن قلیچدارو غلو بیا ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده ته روس ډوله کروز توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمنی دفاع وزارت پرون د فرانکفورتر الګاینه سایتون ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمنی دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمنی دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شی هیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو سره لدی چې زموږ سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانتیاوی چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالیږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري. خو بیا هم هر اونۍ ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رسیږي. باید وایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډېر نه رسیږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اورېدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي، د هغوی د رالېږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خپروو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رب لومړی به د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خپاره کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي، کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واتساپ هم لري 0022 2021. شمیره زل بیا تکراروم 0022 2021. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 0 6 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې سي تر څو کورنۍ خبر سي، او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 9 5 0. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کومرک عزیز یا دوست هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په خپلو رکوسو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي.
سلامونه روشن سه محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش، ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالی څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اتصالات شمېره وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قیامالدیني به د ننګرهار ولایت کېوي ولسوالۍ څخه زما غوښتنه ده. هغه دا چې زما ورور تېر نظام جمهوریت کې سپوس کې بریدمن و. وروسته له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته یې مخه کړه. اروپا ته لاړو. 10 میاشتې سختو لارو تېرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن خار ته چور اسید بس مونته میسج پیو او ته جرمنی ته ورته خبرې مسره وکړ. اوس ته لاغه داغه لمبر ټوله بندې شوی به مړ ژوندې ورته ته معلومات نشته. نو زما تاسو ته غوښتنه ده که تاسو معلومات کوي چې جرمنی منچن خار ته رسیدلی اوس داغه دې لمبر بندې شوی به مړ ژوندې ورته مونته چې معلومات راکوي چې نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
ګران ورور قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نه و ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمېره هم نه و ویلي. او ستاسو ټلیفون شمېره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانې او همداراز خپل د ټلیفون شمېره یا شمېرې په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پرسند که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده. واټساپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3. بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام که وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی. دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي. زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 6 9 5 5 4 1 8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته سلام علیکم زه هم زلال لغونی ما لغمان د خاصه کې څه خیر ماشین د برکت شوې ده الهام فلون ده سهار ته ولې کې نو ته ورو ورو سره ځم یو شي چې ورو اته سي تر هغونه ها چې یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه لې وښه کړه کاړه په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړي په ما.
السلام علیکم دازادی رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان سوي دی د صدام په نام دی د پلان نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه سوي دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوي دی اتن نه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم ډول معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو څنګه وایي د بي سي شماره ده 0 0 8 0 5 8 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الله په امان.
آزادی ټول کارکون کو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کی سما اسکم مې ملګری دی تنامه د محمد دین تاجی عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین اورور دی د بلخ ولایت چهر بوله تور صالح وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وسلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو کچېرې یا دېز ما ځاغه وي یا بل ورته په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-4-3-2-3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو یزې چې د ډېر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونه ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس د کورونا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د 0-3-4-5 اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما 0-3-5-0-0-0-0 نظم را تفانش میرا ده. ازادی رادیو زنده باد پیغام نشته دو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زمولای عبدالمالک ته هلمند ولایت تکجیکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 2 1 بیا هم درته وایم 0 4 9 2 1 والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی شکی اللہ نومیږي. د ملاحظۃ اللہ زوی د پینج مسجد زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې سکیزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې له خپل کور څخه نادره کړی. لکه هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 2 3 0 8 2 8 0 9 او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1 0
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 9 1 0 0 8 خدای مو مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان فریادي یم، د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه سوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي مې خپل ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4 او بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 شمېره زړه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4 0 1 0 5 2 3 2 0 3 2 0 5 2 سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 0 یعنی 0 1 8 0 2 0 8 2 0 9 1 0
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5 نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور شي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام. همدا وخت مو بخیر روشن صاحب. او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه یې ولد دل محمد تر 100 ونۍ تر مخکې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردۍ د مخې د موږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 3 5 5 بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3 روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمون دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خوا
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټولو ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما دا دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي 0 درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا سلام. د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درکه سو دی، پاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 5 1. شمیره زل بیا تکراروم 0 4 4 5 1. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د کوچپوفنج علاقې د نیلي د کوڅې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته د حال ور 0 3 4 3 9 3 9 دغه شماره ده.
گران اوریدونکو ستاسو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. خدای په امان. مختمو ګلن.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز ده آزادی ملما
سلامونه قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزی وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو سره په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات د کندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به ژړل یا به بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او ښه په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې که دام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګېږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه اوله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والا نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکښې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو، ما داسې فکر کړو چې حتماً ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم وو کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نازړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې ترڅنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کوم جسد پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره. خو په ښوونځي کې به تم شو، ښوونځي ته چې تللی د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنی دا کار غلط دی کوای، ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتماً مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی داس وخت نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځې بدلوه هر ورځې بدلوه، خو بیا هم داس کله کله د داسې وضعیت سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزې خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپل غنجلۍ وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردان دا نه خوښول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع ته سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش په وړاندې وکول چې تر نه هم صرف پورې، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مه راځه، په دې حجاب کې مه راځه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوی سترګې معلومېدلې. خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې یعنې ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیل ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانی وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالۍ شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د چې په ځنځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خطر او چې کله لوی اختر وو پلار می قرباني کول یا مغب سای علوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یو سای علوي هر کال به د بدن د پوسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې د سوسیفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلار یو سای علوي او د علي د خورسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ یعنی ځکه تشپژم سن څخه لوړې زده کړې نورم وکم اووم اتم سنفونه کې زه همدغه مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم سن څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې په همداسې طب خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم نو د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ووینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به د بل ته ورکوله دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په ټیپ پوهنځي تلم او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر ټولو څو بجو زه به کارم د ټیپ پوهنځي درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساينس پوهنځي تلم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پوهنځي درسونه وایل را سره دا چې د ټیپ پوهنځي کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی او په همدغه کې د ټیپ پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله د کمپیوټر ساينس پوهنځي مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسره څول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجنیرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ
ډیرالی خوشاله شوم چې دا سه با استعداد انجنیز موږ په لورو پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو
څه خپ خواله شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزدا کې او ډیر شی په خول
بانجان او کوفته هدف موده تور بانجان ده
بلی وو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نوملای زل چې ما د تور بانجان او کوفته واوریده
بانجان خو جلا خوړل دی کوفته جلا خوړل دی دواړه جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دواړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دی هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوش دی په دې خاطر چې پخولای سم
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه تل میلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زیاتره په قندهار کې چې ډېر وارد دي همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دا شان هم په دسترخوان باندې ډېر پیدا کیږي خو موږ د نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت لري هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې دا په مېلمستیا ځي هلته اشیا کوم ته ډېر پخېږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قبلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخي او وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سیمونه ورځي کاینجانې کې دا راته وایي آشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي د دې نه د کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوی چې زده یې کوم کوم صرفیتونه ډېر و خو خیاطي مې زده ده کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې
کاینه ځانې پاینې وخت کې د دوه پنځه ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره خويند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغې سره حلول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت کور قانونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مساده کې ډېره سره همکاري کوله، مثلا کله به میوه راته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېناسته، تمرینونه به راسره هره ول څنګه کېږي، خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس ووایه. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېری دي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېری دي چې زه ښه درس ووایم او ښه یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، او زه کولی شم درته لاسته راوړم. د تر څنګ مې پلار مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کېږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کښېنولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کېږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتونونه را رخصت شوه نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کورې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت در ته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کښې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کښې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کښې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتېږي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کښې ما پخپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کښې. کوم کار د کور په کارونو کښې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دېخوا په جارو کښې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کښې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نه پوهېږم، عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کښې دي او که په ښوونځي کښې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دي، بلې هو دا کار اسان دي او ژر خلاصېږي هم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسي، خو نه پوهېږم، ما یې دلیل نه دي پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم یم.
کاینل جانې، که دې مسئلې ته راشو، اوس مهال پوهنتونونه بند دي او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلي وو دا چې دوه پوهنځي د پاینې وخت کښې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي هغه خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خو دا هیلې درلودې چې د ډاکټر تر څنګ انجینیر هم واوسم، یعنې دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شاته پاتې سوم. یعنې طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کښې شتون ولرې، درس ووایې او یعنې لیسانسه واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلې په دې برخه کښې، مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنې پرته له پوهنتونه په خپل کور کښې کولی سي چې ځان په همدې رشته کښې ورسوې. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنې په یوازې سر په کور کښې نه سم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کښې او فعلا هم په همهغه کښې مصروفه یم.
تاسې حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ، هغه کسان چې په دغې برخه کښې درس یې ویلي وو او اوس په کور ناستې دي، که هغوی ته رهنمایي وکړئ چې تاسې کومې لارې مخې ته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړئ چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړۍ دوهم سمسټر څخه وروسته خپله لاره پیدا کړي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یوه څانګه خپل د ځان دپاره وټاکي. ما د هغه څنګه چې ځان ته تکلیف او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې کم کم شیان وایم د هغه د پټن په دوري او چې پر کوریم هم هغه دغه څنګه مربوط کم کورسونه چې ضرورت لرم او کم مثلا د کوم ژبه زده کړه چې ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړه چې ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي هم هغه کورسونه مختوړم یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نن ورځ چې نو اوس هم دغه سره ګورم یو یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څو ورځې خپل ځان سره عملی کوم پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه ویزه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي دغه برخه مربوط دي بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي ازې په کور کې ګورم
کاینه جان یو سوند چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما د لاس سره کړي چې د نور درس وایم ځکه نو وکول سم یو ځای ته ورسې ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونو نو تر اوسه فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پونتونو نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې ترڅنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څو نه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي هغه خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دی دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ساده پاره شه هم ساده فامیل لپاره او هم بدا بهانه نه چې د کور او وزې د طالبان لپاره مثلا ته د کور او وزې ته باید ونه وزې ځکه اوس مهال د هغه کم دی داسې او حکومت راغلی دي چې د کور ورسې د بهانه هم درول کیږي چې ومه لیدل دا څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مي یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ تر هم دا غره ته ول چې تعلیم یا ستکله یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولري یا ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړول لپاره هم باید درس وې اما د پلار هر ورځ خبري انګیزه ما ته پیدا کړه چې زه خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې ستکله وکړي که هغه خوانځي وي کنه وي که پانتون وي کنه وي دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې وازه دانه ده چې تاسو خوندي ته پټک باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي او زده ټکنالوژي نړۍ د هرڅ په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړي هغه ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه واده برته هم هغه نجلۍ نسی کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوي ژوند ته برابر نوي ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لار ورته برابر کی ځکه ستا کړی واسه په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ستا چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویق کولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅکله هم حل لار کېدلی نه سي چې تاسو هغه واده کې او نوي ژوند ورته جوړ کړئ برعکس د زیاتره انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي، اولاد ژوند ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته دې پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام دا دی چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوي کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم، شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راټی کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دردن تیری یہ دلداران تیرے آشوند لزہروں تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے لاجوند لزہرو ڈک تیری گی زیرا
راضی دے تمین کاروانو دے تیری گی دی راضی دے لختارے او دبل تم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری اجوند لہرو سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو جانا اندر خفلو زلفو لیاو تا